ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گرانہ وردن کو السلام علیکم دا دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دیو تاسو زم غغ دا واشنگٹن ڈی سی نا نیخ پنی غبان دے اور نندن ہی ورز کال 2014 دا اکتوبر دا میاشتے یہ وشتہ منیٹ ہے دا وقت اسلام آباد کے دا ماس خوتن آتا کابل کے اونی میں عدلتا پا واشنگٹن ڈی سی کی دا ورز یہ ولس بجے شوی دی دا دی اخبر وانی وڑا اندے کون کے زیم نوشی روان کلندر
او ز نسل کارا
مهم رپورٹونه د خبرونه کې لرو او ریدلې مې روي خو اول مپام را ګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته
د پاکستان امنیتی چارواکي وایي قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې تازه هوایي بریدونه کې د یو مهم طالب کمانډان په ګډون لږ تر لږه ډیر مشکوک وسلوال وژلي.
پاکستان کې یو غیر دولتي موسسي خپل تازه رپورت کې ویلي چې هیواد کې دا وخت 2.5 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه ځي. د الف اعلان ادارې رپورت کې وایي 600,000 ماشومان د جنگ زپلی قبایلی سیمه او خیبر پختونخوا سره تعلق لري چې د سکولونو تتلونه محروم دي.
د 2.5 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه تک کار کوي چې د حکومتونو او سیاسي ډلو ترجی تعلیم نه دی.
او د پاکستان بندیز لګول سوی تحریک طالبان ویلي د داعش وسله والی ډلې سره د وفاداری پر سر یې خپل ویان د لري کړی او نوم یې هم ځینې اخیستی. بلې خوا د اسلامي ریاست د وسله والو او کورد ځواکونو ترمنځ د شام په کوبانی کې سخته جګړه روانه ده.
اوس مو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان امنیتی چارواکي وایي قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د جټ الوتکو له لارې تازه بمبار کې لږ تر لږه 10 مشکوک وسله وال وژل شوي. د دوی په وینا د تخیلو کې وژل شوو کسانو کې د طالبانو یو مهم کمانډان داود مټه هم شامل دی. امنیتی چارواکي وایي د سه شنبې پر ورځ ترسره شوي هوایي بریدونو کې د وسله والو څلور پټ مرکزونه په هدف شوي، خو د امنیتي چارواکو د دې اداګانو آزادو خبري سرچینو پخلی نه دی کړی او نه هم د لرې پرتو سیمو ته د تګ لپاره مطبوعاتو ته اجازه شته. پاکستانی پوځ د جون په 15 نیټه شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړي او دا کوي 1200 ته نږدې مشکوک وسلوالي وژلي. د عملیاتو له امله شاوخوا 1 میلیون ځایي وزیرستانیان بې کوره شوي هم دي.
د خیبر ایجنسی وسلوالو د باړې قبایلي مشرانو ته دړکه کړې ده چې خپل کورونه دي نه پرېږدي او زیاتوي که چا هم کورونه پرېښودل ورله به یې تباه کوي. د یادونه وړ ده چې 2 ورځې وړاندې پولیټیکل انتظامي په باړه او جمرود سیمو کې د لشکر اسلام او نورو وسلوالو ډلو په ضد د ممکنه فوځي عملیاتو خبرداري ترڅنګ ویلي چې ځایي خلک دې خپل کورونه خالي کړي، د وسلوال دی حکومت ته تسلیم شي. مطبوعات وایي چې وسلوالو د هغه 150 کمانډرانو کورونه هم تباه کړي دي کوم چې حکومت ته تسلیم شوي دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې لشکر اسلام ډله غواړي چې خلک سیمه کې پاتې کړي او د ځان لپاره دغه خلک د ډال په توګه استعمال کړي.
هلته یوه بله قبایلي سیمه باجوړ کې ځایي امنیتي مامورین وایي د راکټ په یوه برید کې یو کس وژل شوی او د ملیشیا 3 عسکر ژوبل دي. د دوی په وینا راکټ د پولي اخوا څخه تندره وسله والو وشتلی و، خو د افغانستان چارواکو په دې باب څه نه دي ویلي. نور حال له سیمې څخه د ډیوه ریډیو خبریال عرفان الله جان په دې رپورټ کې راکوي.
د حکومتي چارواکو په وینا دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې سره معلومه وسله واله کسانو د افغانستان د مشرقي کونړ ولایت څخه د قبایلي سیمې باجوړ اجازه د سرخار نه قریبا 6 کیلومتره لرې شمال لودیز لور ته پرته د چارمنګ په بابړه سیمه باندې پرله پسې د توغندو بریدونه وکړل، چې په دغه توغندو کې یو توغندی د ځایي امن کمیټې مشر شیر علي خان په کور لګېدلی دی، چې په ترڅ کې دغه د امن کمیټې مشر شیر علي خان ځای پر ځای مړ شوی دی او د باجوړ ایجنسی پولیټیکل ایجنټ محمد یحیی اخونزاده د ډیو ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې بیګا د شپې هم سره معلومه وسله واله کسانو په پاک افغان ګډه پوله غاغی پاس باندې د ایپسی کارمندانو په یو چک پوسټ باندې پرله پسې بریدونه کړي دي، چې دغه بریدونو په ترڅ کې درې د ایپسی کارمندان سخت ژوبل شوي دي. په سیمه کې شوې د دې په خپړه د کلادم تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد په خپل غاړه اخیستی ده او ویلي دي د باجوړ ایجنسی په چنګي سیمه کې هم د پاکستان د استخباراتي ادارې سره د اړیکې په تور کې یو کس ودل شوی دی، چې دغه پړه هم تحریک طالبان پاکستان په خپل سر مني. عرفان الله جان، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، باجوړ ایجنسی.
وایس اف امریکا،
ڈیوا ریڈیو اوري.
د پاکستان یو غیر سرکاري ادارې خپل تازه رپورت کې ویلي دي ګرد هیواد کې 2.5 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه ځي. او شل لکه ماشومان چې تعلق یې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو سره دی د رپورټ تر مخه دوی هم د سکول ته تلو نه محروم دي. خو د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو ځنې تعلیمي کارپوهان د دې شمیرې سره اتفاق نه کوي او دوی وایي قبایلی سیمو کې د سوکالو راسي د ترهګرۍ او طالبانو د ډکولو وجې لوی شمېره ماشومان په خاصه توګه جنکې د سکولونو نه بهر ساتل شوي او د خیبر پښتونخوا په ځنو سیمو کې د تعلیم اسانتیاوې نشته. دوی وایي چې دغه شمېره نوره ډېره زیاته ده.
پاکستان سږ کال د دویم ځل لپاره حکومت مخالفه د یو بل شخصي ټلویزیون نشریات ماتله کړي دي. د پاکستان د الکترونیکی مطبوعاتو د څارنې ادارې پیمرا د دوشنبه په ورځ ویلي وو چې د ای آر وای نیوز په عدالتي نظام په ضد پروپاګند کولو په تور کې به تر 15 ورځو پورې دغه چینل بندوي. دغه چینل باید 90,000 امریکایي ډالر جرمانه هم ورکړي.
او د پاکستان ستر اقتصادي خار کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د یو غړي په شمول څلور تنان وجل شوي دي. د ان پی مشرانو ویلي دي دوی د سیاسي هلو ځلو ته نه پرېښودل کېږي او یوازې روڼ فکره خلک پاکستان کې پنخه کېږي. د دې تر څنګ نن په اسلام آباد کې د سینیټ اپوزیشن غړو کراچۍ کې د عوامي نېشنل پارټۍ د کارکون د وجنې په سر د سینیټ د غونډې نه د احتجاج په توګه بایکاټ کړی دی. د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په نور تفصیل دی رپورټ کې راکوي.
نن د سنټ غونډه کې اپوزیشن ګوندونو تیر ورځ کراچۍ کې د عوامي نشتل ګوند د یو کارکون د قتل په ضد د ایوان د کاروای نه بایکاټ کړی دی. د پارلمان ودانې مخې ته میډیا سره خبرو کې د عوامي نشتل ګوند سنټرانو شاهی سید، حاجی عدیل او زید خان تورو لګولو چې پاکستان کې د پښتنو ژوند د عذاب نه کم نه دی او د ملک په هر برخه کې د دوی بی عزتی کیږي. سنټر شاهی سید تورو لګولو چې کراچۍ کې میشته پښتانه وجل کیږي او صوبایي حکومت دوی ته تحفظ ورکولو کې ناکام دی.
عوامي نشتل پارٹی کا قصور کیا ہے؟ ہم آج بھی اس ملک کے لیے قربانی دینے کو تیار ہے، کیا ہمیں کیوں ایسے بھی مجبور کر رہے؟
دی وای چی یو خوا کے دا قبائلی علاقو او دا خیبر پختونخوا پختانہ دا طرح گرے دا وجہ در پا در او خاور پا سر دی نبل خوا چی کلدوی دا مزدورو لپار دا ملک نور برخو تزینو حل تا ورسرهم امتیازی سلوک کی گی او هر سوک ورطا دا شک پا نظر گوری. شایی سید خبرداری ورک چی کدا صورتحال جاری وی نو پختانہ با هم دا بلوچیانو پشانتی دا ریاست خلاف اسلوال جدوجہد کولو باندے مجبور شی. په دې موقع د عوامي نشتل ګوند مرکزی لیډر سینیټر حاجی عدیل اویل چې ریاست ته پخکاره اعلان وکړي چې ملک روښان فکر جماعتونه سیاست نشي کولی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان سره خار کابل کې د ریموټ کنټرول بمی 14 د لارې طالبانو یو بس په نخه کړی دی چې پکې د افغان نېشنل آرمی عسکر موجود وو. چارواکي وایي دغه 14 کې د افغان فوج څلور عسکر وژل شوي دي. طالبانو د پیښې پړه منلې ده.
د شام په شمالي شرګوټي کوبانی کې د کور جنگیالیو او اسلامي ریاست د وسلوالو ترمنځ جګړه لا جاری ده. د سه شنبه پر ورځ هم د ترکیې له پولیسو سره دغه شهر څخه لیدل کېدل چې لوګي پورته کیږي. له دوه هفتو راهیسې روانې د جګړې نړیواله ورورولي دې ته هڅولې چې د شهر کنټرول ترلاسه کولو لپاره د اسلامي ریاست د مخنیوي په خاطر کوردانو سره ملاتړ وکړي. او د پاکستان بندیز لګول سوی تحریک طالبان ویلي د داعش وسلوالي ډلې سره د وفاداری پر سر یې خپل ویان د شاهد الله شاهد لري کړی او د هغه نوم یې هم بیرته ځنی اخیستی دی.
او هانګ کانګ کې چارواکي وایي د مظاهره چانو طالب علمانو سره ملاقاتونه کوي خو په دې خبره زور روړي چې د کال 2019 انتخاباتو نه وړاندې به نظام کې څه قسم اصلاحات نه راولي. د خار چیف سیکرټري کیری لام طالب علمانو ته ویلي خواره دي شي او د درې هفتو راسوی روان احتجاجونه دي ختم کړي. دا وایي احتجاجونه د تقسیم او په آئینی خبرو اترو کې د خنډ باعث ګرځېدلی.
د حکومت د څارنې دوه نړیوالو ادارو تور لګولې چې په ختیځ یوکرين کې سږ کال د بشري حقوقو څخه د سرغړونې او د جنگي جنایتونو پیښې رامنځته شوي. دغه سیمه کې د روس پلو یاغیانو او د کیف پلو ځواکونو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه 3,500 کسان د اپریل د میاشتې راهیسې وژل شوي دي. د دوشنبه پر ورځ د افغان نړیوالې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې داسې ټینګ شواهد لري چې دواړه خواوو ماورای عدالت وژنې کړې دي.
د سویلي افریقا عدالت اتلیټ یا د منډې لوبغاړي اوسکر پیسټریوس ته د خپل ګرلفرند یا محبوبې ریوا سټین کیمپ وجنې په سر د 15 کال کېد سزا ورولې ده. د دې تر څنګ نوموړي ته د غیر قانون وسلې سره ځان سره ساتلو په سر هم د 3 کال کېد سزا ورولې. جج خپل فیصله کې ویلي دا وجنه ارادتن په خطا کې شوې ده. پیسټریوس تیر کال خپل محبوبه کور کې دننه په ډزو وجلې وه چې وروستو یې ساور کړې وه.
په فرانس کې د تیلو د یوې غټې کمپنۍ ټوټل مشر د دوشنبه په ورځ ناوخته هغه مهال ژوند له لاسه ورکړی چې د هغه شخصي الوتکه د ماسکو په هوایي ډګر د واوري ټولولو له یوه ماشین سره ټکر شوه. کریستوف ډی مارجری چې درش پېته کلن وو، تر څنګ د عملی درې نور کسان هم په دې پېښه کې وژل شوي دي. د روسیې د ترانسپورټي تحقیقاتو اداره وایي د پېښې جنایي مقدمه لیکلې او د هوایي ډګر چارواکي به معطل کړل سي.
د چین اقتصاد د روان کال وروسته درې میاشتو کې صرف 0.3% وده کړې ده. د کامی تازه شمیرې په مطابق دغه رپورټ وایي چې د چین د اقتصاد هدف 0.5% و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلو خبرونه اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډی سي څخه غوږی یاست. لکه څنګه چې مې وړاندې په خبرونو کې وردل، د پاکستان امنیتي چارواکي وایي قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د جټ الوتکو له لارې تازه بمبار کې لږ تر لږه 28 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د دې په وینا د تخیلو کې وژل شوو کسانو کې د طالبانو یو مهم کمانډان داود مټه هم شامل دی. په دې باب نور حال اخلو له سیمې څخه د ډیوا ریډیو خبریال عدنان خان بیټنی څخه چې دا وخت له موږ سره په ټلیفون باندې موجود دی. ستړي مسې عدنان خان بیټنی صاحب، او په خیر علی.
خوشاله اوسې کاکر صاحب.
ډیر مننه که د پیښې په باب تازه صورتحال راته وایست.
مهرباني کاکر صاحب، کوم چې پاکستان استخباراتي ادارو چارواکي دي یا نور امنیتي سرتیري امنیتي سرچینې دي، هغې لخوا دا ویل کېږي چې شمالي وزیرستان کې روانو عملیاتو پر مهال جټ جازونو نن غرمه چې دي وسلوالو په شکونو ځایونو بمبار ترسره کړی دي، او دا وایي چې د بمبار په نتیجه کې وسلوالو څلور ځلې له منځه وړل شوي دي او نږدې 150 پرې وسلوال طالبان چې دي هغه وژل شوي دي. دا هم وایي چې دا چې کوم هوایي بمبار ترسره کړی دي، دا د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 80 کیلومتره چلرې الویدیس او افغان پولیس سره دخې کچیر ماله تخیر او شوال چې مخې ته سره کړې دي، او دا وایي چې پوره استخباراتي معلومات ترلاسه کړي ورسته وسلوال طالبانو شکمنه جالي پرخښ کړې دي. تاسو ویل چې په شمالي وزیرستان شله تیر چلور میاشتې راځي پوځي امنیت دوام لري، او د امنیتو پر مهال چې کوم پوځي چارواکي دي هغه یو ځل نه ځکه وسلوال طالبانو ورنې دعوا کړې ده، او دغه سي میرالي او میران شاه چې مخې حکومتي واک په ځای کولو څخه هم ویل دي. تیر ورځ په پاکستاني میډیا کې هم دا خراب پوښتنه راغلي وو چې میرالي او میران شاه وروسته پاکستانی چې کوم امنیتي سرتیر دي هغه غواړي چې شوال خو ته په دغه عملیاتو کې پرختیا وکړي. ځکه که چېر
عدنان خان بیٹنه صاحب، کڅه هم ازادي خبري سرچینې د دې اداګانو په خلینه کوي، خو کتا سوداره ته وځه چې د تخیلو سیمه څه ډول سیمه ده، آیا غرنۍ ده، هواره ده، او لکه مو سیمه سره لګیږي؟
کاکر صاحب، شمال شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 45 کیلومتره لري لویدیز یا افغان پولیس سره دخې په چیرما سیمه ده چې کوم مغرب طرف ته دي، نو افغانستان او سره لګېدلی ده. دغه سي میرانشاه او وسره خواته چې کوم جنوب شمال خواته ده، نو کورما ایجنسی او شمال خواته چې دي د دې چیرمې سوال تحصیل سره لګېدلې دي. اگر یې سیمه ده او په دې سیمه کې د وزیر قبایل چې دي هغه د طرف باندې دي، او چې په ورسته شو ډرون حمله هم پکښ زیاته شوې دي، او دا په دې شي چې کوم دی ځای او سوال ډله د حافظ ګل بازار هغه پلازمینه یا هغه چې کوم دغه دی، نو دغه د زیګون ځای هم اشمار لکېږي. خو په ډرون حمله کې ځتره لدې ځای نه یو شمیر خارجانو او دغه چې پاکستانی چرواکو چې دی په دې باندې اوس د کیان د وزن په خلای هم کړی دی.
عدنان خان بیٹنه، داسې ویل کېږي چې د ځای بیکورسو خلکو چې شمالي وزیرستان څخه بیکورسي دي، هغه د پاره یو د کرکټ لوبه به هم کیږي، که په دې به معلومات راکړي چې دغه لوبه به څوک کوي او اعلان یې د چا لخوا سوي او چیرې به وي؟
سمه ده، دغه پوځي چارواکو خبره کړې ده، او دی وایي چې سبا ته به بنو په بقا خیل کمپ کې چرته چې شمالي وزیرستان نه بیکورسي خلک آباد دي، په هغه ځای کې به ایوا لوبه کیږي. دغه دوی لپاره به پاکستان چې کوم یو وسل لوبغاړی شاهد افریدي هغه به هم دلته راځي، او دا وایي کیږي چې هغه به کم کډوال دي، هغه چې نمائندګي کوي. بل طرف ته چې لوبيږي پاکستان په سره یو پوځي سرتیرو ټیم یو به کډوالو ټیم، او دغه خبره پخله چې دغه پاکستان په او چې کوم آی ایس پی آر څنګه دا هغه هم کړی دا او هغه دا ویل چې ځان یې سبا سهار 9 بجې پیلېږي په بکخیل علاقه کې او البته هغه پر ټول انتظامات نیول شوی دي او دغه به یو دوستانه میچ وي چې د قبایلو یا کم د کورسی کډوالو د هغه ریفریشمنت لپاره یا هغه چې کوم استمن غونډه هغه د ځکولو لپاره به دغه لوبه سبا ته په 9 بجې په بکخیل کې کم چې په نیمه قبایلی سیمه کې جوړ شوی دي په هغه کې به دغه لوبه تر سره کیږي.
ډیر مننه عدنان خان بیٹنی او د ځان خیال ساتئ. قدر من اوریدونکو تاسو ته وایي چې د امریکا د خارجه وزارت لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې په پاکستان کې د طالبانو مشر خان سید سجنا او یو بل کس چې رمزي موافي نومیږي هغه د ترګرو په نړیوال فهرست کې اچولی دي.
ګران اوردونکو تاسو وایي صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د شمالي وزیرستان وروستي صورتحال تاسو ته د ډیو ریډیو خبريال عدنان بیٹنی وړاندې کو او اوس مدرسره رپورټ هم بل شریکو د خیبر ایجنسی په اړه باندې د خیبر ایجنسی نه د ډیو ریډیو خبريال ابراهيم شنواري سوشي به وړاندې د ډیو ریډیو همکار نصیر کاکړ سره خبرې اترې کړې وي او په خیبر ایجنسی کې دا وخ صورتحال دار چې پولیټیکل انتظامی د درې ورځو چې کم الټیمیټم یا ډیډ لاین ورکړو خلکو ته چې کورونا دی پریک دی نن په دغه ځای کې لشکر اسلام پولیټیکل انتظامی وایي چې د ریډیو د لارې په خلکو دړه ککړې دي چې کورونا دی نه پریک دی خلک ډېر زیات وتلم غواړي او په دغه ځای کې په لارو کې انختې دي یو خوا امنیتی ځواکونه یو بل خوا وسلوال دي او خلک دا غې د وجنه په لار کې انختې دي. د ډیو ریډیو خبريال ابراهيم شنواري په نور تفصیل راکوي.
دا وخت وکړ شو د حکومت له خوا هلیکاپټر په ذریعہ باندې پمفټ غوړول شو پای کې د شپږ دې ساعتونو وخت وکړ شو چې هغه دغه د شپې نه وخت تر سره شوی دی. البته نن په باړه کې کومګور نسبتا آرامي و الته کوم د عملیاتو یا د ډز ډز کوم داسې خاص خبرونه نه راغلي خو یو دا چې کوم د وخت وکړ شو د څنګهالو له سلا غوړول یا د تسلیمولو دا غي په جواب کې په اورنۍ ځد باندې په رسمي توګه د لخر اسلام د نوی ویان سیف الله سیفی سیف الله سیف دا بیان راغلی و چې هغه به سلا نه غوړي هغه به جنگ کوي او هغه به هغه په وینا باندې خپل خاورې دفاع کوي. هغه په سیاسي مشرانو باندې هم غوښتل چې هغه چې کومې حل د شروع کړې دي دا هغه ته د پوري نه دي او دا چې د دوی به هغه کسان چې کوم تر اوسه پورې د ځیرې د حکومت ته تسلیم شوي دي هغه په ضد به خپل باندې عملیات کوي. خو بل لخته چې کوم کډوال د باړې خاص د باړې ملک دین خیل سپاه او علاقه اخیرونه راوتل هغه لړۍ اوس نن هم دوام لرله که څه هم حکومت پرون مخام او دا باور وکړی وو چې هغه ته کوم ځان نشي رسول او سره په اخیرو کې نه هم داسې خبرونه دي چې دا وسلوالو ډلو چې کوم پلویان دي هغه هم دا کسانو ته ویلو چې دوی پاید کړي ونه ته دوی په خپل کورونو کې ایثار شي هغه محفوظ دي. دوه طرفه دا باور وکړی شو دی چې هغه محفوظ دي خو بیا هم دا کډوال دراوتنې په هڅه کې دي او دوی دا اخیر د لیاري په تتل چې کوم د پیښور د پیښور او د باړي کله دا سره دي کله دا دغه ته ځان را رسي او دغه د نوی بیا د پیښور برخو کوم برخو ته دغه چیرار ته او نږدې کوم علاقې دي یا چې څه څه خپل خپلوان دي هغه زیات لو پټه کل کړي خو او سره دا هم چې دغه کډوال کوم چې پیښور ته راځومي د هغه لپاره تر نن ورځې پورې د قبایلی سیمو د افاتونو اداره یا افراد د ډیزاستر مینجمنت کومه تابع نه ده کړې نه کولی چې د نظامي دغه لپاره کوم تابع کړي دا البته او رغزو جنسي لا یا جمهوریت د لري کوم کډوال راغلي هغه ته دغه سہولت یا سانتیا وشته دی سره نن د باړي سره تلونکو بلابلو سیاسي دلو قومي مشانو هم یو ډله شوی د هغه یو غونډه شوی او هغه د حکومت د غوښتنو کې سم د سید د عملیات او تل شي د مقاور په شي چې د خبرو اترو د لري د شخړه هواره شي او دا چې کوم کډوال راغلي باید حکومت هغه ته پام وکړي او هغه له چې کوم ضرورتونه دي هغه تر سره کړي.
شنواري صاحب تاسو خبره وکړه چې کوم کډوال دی ځای هغه د لپاره اف جی ام ای تابعانه د کړې د اف ډی ایم له چارواکو سره کته خبره کړې نو هغه درې څه دی چې ولې دا تابعانه د کړې او ولې همدغه کډوال د درپدری په ژوند کې دي.
کاکر سے ایف ڈی ایم می نے واجی باڑے پہاکلا بلکہ کتا سو پتی تو خن کو گورے پ وزیرستان پہاکلا من دی وی چ دوی سر د فنڈو نو کمی دی باڑے کروالو پہاکلا چ من پاول نه او دیم او دریم اور بنیا کو نه پختنه کړي و وی چ فقط د پولیټیکل انتظامی بمرسته باندې دی لا وریا خوراک یو یا دور زور کولای شي ور سره ترانسپورت چ ته ضرورت یې غو کولای شي خودی د پرفیل حال پکې د کیمپونو یا د کیمپونو د نه د استوګنی کوم بندوبست نشته دی د مرکز نه دغه پاره غوښتنه کا او دا غوښتنه به هغه وخت کې چې کله دا تعین شي چې څومره کورنۍ د باړې نه یا د ایران راوتلې دي تر څو چې دا تعین نه شوی هغه ته دا پته نه لګي چې دوی څومره فنډونه پکار دي خو د کسمه چې تاسو ما ویل چې بیا دلته چې د اکاخیل ملتین خیل او سپاو لا کونه په خوته چې کوم کډوال راغلي دا هغه د مملکنې هم پروسه نه ده شروع شوې او دا چې ښکاري چې د اف ډی ایم ای په لاره پام چې د هغه پاور ایجنسی کوم الته کډوال راځي او سره دا چې وزیرستان چې کوم شخړه په هغه طرف ته دوی ټول پام دی
ډیره مننه شرمواری صاحب او د ځان خیال ساتئ
خوشاله اوسئ مهرباني
ریڈیو تا غوگی او نن دا الف اعلان په نامه باندې یو ادارے چې د تعلیم په مت کې کار کوي یو رپورٹ شائع کړی دی چې پکې وایي په پاکستان کې 2.5 کروڑ ماشومان هلکانو جینې کې داسې دي چې هغه سکولونو ته نه ځي بیا دی وایي چې د قبایلي سیمو او د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي ماشومان د دغه رپورٹ تر مخه 600,000 پورې دي داسې چې هغه سکولونو ته نه ځي خو په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې ځینې تعلیمي کارپوهان د دغه شمیرې سره اتفاق نه لري او هغه وایي چې دا شمیره نوره هم ډیره زیاته ده په قبایلي سیمو کې هم شمیره ډیره زیاته شوې رو په خیبر پختونخوا کې ډیرې سیمې داسې دي چې هلته د تعلیم اسانتیاوې نشته او لوی شمیره کې ماشومان د سکولونو نه بهر دي د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین په نور تفصیل په دې رپورٹ کې راکوي
پاکستان کې د تعلیم په څنګه کې کارکونکو تنظیم الف اعلان په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دی چې پاکستان کې 2.5 کروڑ ماشومان د تعلیم د حق نه محروم دي چې پکې د 600,000 ماشومان تعلق د خیبر پختونخوا او فاټا سره دی د رپورت تر مخه پاکستان کې د 15 او 14 کالو د عمر ترمنځ 15 کروڑ او 1.5 لک ماشومان دي او په دغه کې صرف خوښه 2 کروڑ او 20 لک ماشومان سکولونو ته ځي او باقی پاتې سکولونو ته د تلو نه محروم دی او په دې کې هم د 50% نه د زیاتو ماشومان تعلق د پنجاب ایالت سره دی د ډیو ریډیو سره د خبرو په وخت الف اعلان د پولیټیکل کمپاین منیجر سلمان نوید ویل چې د تعلیم د حق نه د محروم ماشومان په حق لا دا رپورت د مرکزی او صوبایي حکومتونو په شمار شمیره اړه لري
پاکستان میں آج 2.5 کروڑ بچہ ہے جو 5 اور 16 سال کی عمر کے درمیان میں ہے اور وہ سکول نہیں جاتا
دیوائی پاکستان کے 2.5 کروڑ ماشومان چی عمرونه د 15 او 14 کالو ترمنځ دی د تعلیم د حق نه محروم دی د الف اعلان د تازه رپورت وای چې د پاکستان د آئین آرټیکل 25A ټولو ماشومانو ته د معیاري او ویډیا تعلیم ورکولو لوس کوي خو د 2.5 کروڑ ماشومانو سکولونو ته نه تک ښکارا کوي چې د حکومتونو او سیاسي ډلو ترجیح تعلیم نه دی د الف اعلان د پولیټیکل کمپاین منیجر سلمان نوید د خیبر پختونخوا ایالت او قبایلی سیمو دننه د ماشومانو د تعلیم د حق په حق لوی چې په دې رپورت کې یو خبره په ښکارا ډول مخې ته راغلې ده چې په دغه ایالت کې د ماشومانو هلکانو او جینکو ترمنځ د تعلیم د حق نه په محرومتیا کې واضح فرق لیدل کیږي رپورت وایي چې په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو جینکو د زیاتره سکولونو اډانه ګډه وډه ده دغه سکولونه نه خو چار دیواری لري او نه پکې لیټرینونه شته او نه پکې د سخلو صفا وبشته او د خیبر پختونخوا په سکولونو کې ماشومان جنکه خپل ځانونه هم محفوظ نه ګڼي
فاٹا کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر ملا کے تقریباً ابھی 20 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں ہیں جو سکولوں کے اندر نہیں جاتے اور اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے ہم اور ہماری حکومتیں اور ہماری سیاسی جماعتیں اس طرح فوکس نہیں
دے وائی چی پہ خیبر پختونخوا او فاٹا کے خوشا 600,000 معشومان جنکے او حلکان سکولونو تنزی او دا دی لویا وجہ دا حکومتونو او سیاسی ڈلو دے اڑخت پاملرنا نکول دی رپورٹ د هغه ماشومان په حق لا څوک چې د تعلیم د حق نه محروم دي وای چې دا یو خبره پډاګه کوي چې دلته د شتمن او غریب ترمنځ فرق په تیزی سره سی واکېږي او چې پاکستان کې څوک غریب شي نو د بې تعلیمه پاتې کېدو امکانات شپږ چنده لا نور سی واشي. د الف اعلان د چارواکي سلمان نوید نه چې کله دا سوال وشو چې د تعلیم نه د محرومتیا په مسله قابو څنګه موندل کېدی شي، نو هغه وویل چې د دې صرف یو حل دی او هغه دا چې حکومتونه او سیاسي ډلې د پولیو او د ایبولا د ناروغتیا په رنګ د تعلیم د حق ترلاسه کولو لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړي او دا خپله ترجیح وګرځوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا جو ریډیو د ګلو قدرمن اوریدونکو خبري خبرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه غوښیاست. په قبایلي سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره د سیاسي ګوندونو جرګهګۍ ویلي چې دوی به روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا له ګورنر سره ملاقات کوي او د یوولس ټکو خپله اصلاحاتي وړاندیزونه به ورته ورکوي او بحث به ورباندې کوي. په دې باب بشپړ رپورټ راکوي له سیمې څخه د جو ریډیو خبریاله سادیه قاسم شاه.
د لس سیاسي جماعتونو نمائندګي باندې مشتمل د فاټا اصلاحات په حق لا سفارشات ورکوونکي فاټا کمیټي به ډیر زر د گورنر خیبر پښتونخوا مهتاب احمد خان له طرفه نامزد شوی د فاټا اصلاحاتي کمیشن سره لیدل کاتل کوي. د دغه غونډې مقصد د فاټا کمیټي د اصلاحات په حق لا تجاویز دغه کمیشن سره شریک کول دي. د ملک ټولو مهم سیاسي ګوندونو ته دغه فاټا کمیټې کې نمائندګي ورکړې شوې ده چې په فاټا کې امن او استحکام سره سره د هغه ټولو مسلو باندې د دوی رائے واغستل شي چې په کوم دوی غواړي فاټا کې اصلاحات وشي. تر اوسه سو یو لسټکو یا نقاد باندې دغه فاټا کمیټې مشترکه رائے لري، خو د سو مهم سیاسي جماعتونو هغه غړي چې فاټا کمیټې کې د خپل پارټي با نمائندګي کوي او فاټا اصلاحاتي کمیشن سره به ملاویږي، د هغوی ترجیحاتو په حق لا چې کله ډیو ریډیو دین او تپوس وکړلو نو د عوامي نېشنل پارټي ارباب طاهر ډیو ریډیو ته صدا وویل.
فوکس به په کومي یې نو هغه کې د ان پی لپاره ټولو کې اهم شی دا دی چې فاټا کې امن
د پاکستان تحریک انصاف او د جماعت اسلامی غړو سره د کوشش نه باوجود خبره اونشوله، خو د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ویاند او د فاټا کمیټې غړي مولانا جلیل جان هم فاټا کې د امن ضرورت باندې خبره وکړه. د پاکستان مسلم لیگ نون د فاټا کمیټه یو غړی اصلاح خان هوتی هم دا ویل چې تاسو فاټا کې امن نوي نور اصلاحات په پیمانی وي.
زموږ په جټه باندې سپیس پیس دی ان سو پټ از پیس نه راغلی نو هغه مر بیا موږ نور امندمنټ نشي کېږي.
دغه فاټا کمیټې غواړي چې فاټا کې د آئین آرټیکل 200 وصل وختم کې تبدیلی وشي او فاټا کې د مقامی حکومتونو یا د لوکل باډیز الیکشن وشي. د سره سره دوی ترقیاتی کارونو کې تیزواله او په فاټا کې د عدلیه او انتظامیه علیحدګي غوندې اصلاحاتو باندې هم زور اچولې دي. د پاکستان پیپلز پارټي د باجوړ سره تعلق لرونکو د فاټا کمیټې یو غړی اخونزاده چټان نه چې کله د فاټا اصلاحاتو په حق لا تپوس وشو نو دوی صدا رایه لرله.
تر څو پوری چې د پاټا د مسایلو تعلق دی، د پاټا د ریفارمز تعلق، امنګه دا منو چې د دې رفتار ډیر زیات سلو دی او د دې طرف ته توجه ډیر زیات کم ده، خو موږ مایوس بالکل نه یو. اوس موږ ټارګټ ته کم اس کم موږ یو ریسپانس ایجنډا جوړه کړې ده، خو دا غینه لا وځه موږ په دې 3.2 ډیر زیات شدید خواهش ته وجود جهت دی چې په هغه کې یو د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق موږ غواړو د قبایلو لپاره. دویم منګه التا چې پاتا تا کم په قومي سیملې کې او په سوپر سنټ کې چې کم قانون سازي کیږي دا غي اطلاق غواړو. او دریم منګه بلدیاتي الیکشن غواړو چې التا بلدیات راشي چې التا اختیارات د ډیولپمنټ د لاندې سټو پورې د خلکو لاسونو ته ورورسیږي. او څلورم منګه التا د پیمرا حقوق غواړو چې منته د التا د میډیا ازادي راکړي شي.
د فاټا کمیټې د فاټا اصلاحاتي کمیشن سره لیدل کاتلو نه پس بعد سیاسي جماعتونو سفارشات هم د فاټا اصلاحاتي کمیشن رپورت کې شامل کیږي. فاټا اصلاحاتي کمیشن به د راتلونکي کال مارچ پورې خپل سفارشاتی رپورٹ مکمل کوي او دا به د فاتا اصلاحات لپاره یو تګلاره هم وي. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیښور.
ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے.
او ګران اوریدونکو، د ډیو ریډیو خبرونې لا روانې دي. چرته زمو نن د نهه ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت اسلام آباد کې د ماسخوتن اتنیمې، کابل کې اته، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نو شیروان کلندر
او ز نصر کاکړ،
او یو ځل مبیا په امرا ګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې تازه هوایي بریدونو کې د یو مهم طالب کمانډان په ګډون لږ تر لږه 28 مشکوک وسلوال وژلي.
او پاکستان کې یو غیر دولتي موسسې خپل تازه رپورت کې ویلي چې هیواد کې دا وخت 2.5 کروڑ ماشومان سکولونو ته نزي. د الف اعلان ادارې خپل رپورٹ کې ویلي شل لکه ماشومان داسې دي چې جنگ ځپلې قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د سکولونو نه محروم دي.
د 2.5 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه تک ښکاره کوي چې د حکومتونو او سیاسي ډلو ترجیح تعلیم نه دی.
او د پاکستان بندیز لګول سوی تحریک طالبان ویلي د داعش وسلوالې ډلې سره د وفاداری پر سر یې خپل ویاند لري کړی او نوم یې هم ځینې اخیستی. بلې خوا د اسلامي ریاست د وسلوالو او کرد ځواکونو ترمنځ د شام په کوبانی کې سخت جګړه روانه ده.
اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د جټ الوتکو له لارې تازه بمبار کې لږ تر لږه 28 مشکوک وسلوال وژل سوي. د دوی په وینا د تخیلو کې وژل سوو کسانو کې د طالبانو په یو مهم کمانډان داوود مچا هم شامل دی. امنیتي چارواکي وایي د سه شنبې پر ورځ ترسره سوي هوایي بریدونو کې د وسلوالو څلور پټ مرکزونه هم په هدف سوي. خو د امنیتي چارواکو د دې اداګانو آزادو خبري سرچینو پخلی نه دی کړی او نه هم د لرې پرتو سیمو ته د تګ لپاره مطبوعاتو ته اجازه سته. پاکستانی فوج د جون په 15 نیټه شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړي او ادعا کوي 1200 تن زده مشکوک وسلوالې وژلې. د عملیاتو له امله شاوخوا 1 میلیون ځایي وزیرستانیان بې کوره سوي هم دي. د پاکستانی فوج ویاند اداره آی ایس پی آر وایي د نن ورځې په بمبار کې ځینې بهرني ترګر هم وژل سوي.
او د خبر ایجنسی وسلوالو د باړې قبیلی مشرانو ته دړکه کړې چې خپل کورونه دي نه پرېږدي او زیاتوي که چا هم کورونه پرېښودل ورله به یې تباه کړي. د یادونې وړ ده چې دوه ورځې وړاندې پولیټیکل انتظامي په باړه او جمرود سیمو کې د لشکر اسلام او نورو وسلوالو ډلو په ضد د ممکنه فوزي عملیاتو خبرداري ترڅنګ ویلي چې ځایي خلک دې خپل کورونه خالی کړي او وسلوال دې حکومت ته تسلیم شي.
پاکستان سرشکال د دویم ځل لپاره حکومت مخالفه د یو بل شخصي ټلویزیون نشریات ماتله کړې دي. د پاکستان د الکترونیکی مطبوعاتو د څارنې ادارې پی ام را د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې ای آر وای نیوز به د عدالتي نظام په ضد پروپاګند کولو په تور کې تر 15 ورځو پورې بندوي.
او د پاکستان یو غیر سرکاري ادارې خپل تازه رپورت کې ویلي دي ګرد هیواد کې 2.5 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه ځي چې نږدې 40 لک د ماشومانو تعلق پکې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو سره دی. خو د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ځینې تعلیمي کارپوهان د دې شمیرې سره اتفاق نه کوي او وایي دا شمیره نوره هم زیاته ده. دوی وایي قبایلي سیمو کې د 100 کالو راسي د ترهګرۍ او طالبانو د ډډکو له وجې نه په لویه شمیره کې ماشومان هلکان او جینکې سکولونو ته د تلو نه محروم دي.
د شام په شمالي شارګوټي کوباني کې د کورد جنگیالیو او اسلامي ریاست د وسلوالو ترمنځ جګړه لا جاري ده. د سه شنبه په ورځ هم د ترکیې له پولیسو سره دغه شار څخه لیدل کېدل چې لوګي پورته کیږي. له 2 هفتو راهیسې روانې د جګړې نړیواله ورورولي دې ته هڅولې چې د شار کنټرول ترلاسه کولو لپاره د اسلامي ریاست د مخنیوي په خاطر کوردانو سره ملاتړ وکړي.
او د هانګ کانګ چارواکي وایي د مظاهره کوونکو طالب علمانو سره ملاقاتونه کوي خو په دې خبرې زور روړې دي چې د کال 2019 انتخاباتو نه وړاندې به نظام کې څه قسمه اصلاحات نه راولي.
د حکومت د څارنې دوه نړیوالو ادارو تور لګولې چې په ختیځ یوکرين کې سږ کال د بشري حقوقو څخه د سرغړونې او د جنگي جنایتونو پیښې رامنځته شوې. دغه سیمه کې د روس پلوه یاغیانو او د کیف پلوه ځواکونو ترمنځ په جګړه کې لږتر لږه 3.5 زره کسان د اپریل د میاشتې راهیسې وژل شوي دي.
او د سویلي افریقا عدالت اتلیټ د منډې لوبغاړي اوسکر پېسټریوس ته د خپلې ګرلفرند یا محبوبې ریوا سټین کیمپ سره وجنې په سر د 15 کاله کې سزا اورولې ده. د دې ترڅنګ یې نوموړي ته د غیر قانون وسلې ځان سره ساتلو په سر هم 3 کاله کې سزا اورولې.
په فرانس کې د تیلو د یوې غټې کمپنۍ ټوټل مشر د دوشنبه پر ورځ ناوخته هغه مهال ژوند له لاسه ورکړ چې د هغه شخصي الوتکه د مسکو په هوایي ډګر د واوري ټولولو لوی ماشين سره ټکر شو. د روسیې د ترانسپورټي تحقیقاتو اداره وایي د پیښې جنایي مقدمه یې لیکلې او د هوایي ډګر چارواکي به معطل کړل شي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. وخت سو دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنی او نن د کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
نن د برتانی متبري ورځپاڼي دی ګارډین د عالمی خبرونو په خپل ډومبه پاڼه افغانستان کې تر دې وخت پورې د کوکنارو یا د اپیمو د ټولو نه زیات پیداوار کېدو په باب لا یو تفصیلی رپورت خور کړی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کروندې د نوغې وستو د پاره د کلونو کلونو راسي د کیدونکو کوششونو او هلو ځلو باوجود سخت کال د نورو ټولو وختونو نه زیات کوکنار پیدا شوی دی. د کوکنارو د فصل په مکمله توګه د ختمولو د پاره امریکی تروسه پوری $8.6 اربع خرچ کړی دی. د نشئی سیزونو او د جرایمو په باب له ملګرو ملتونو د دفتر رپورت دی چې افغان زمیدارو په کال 2014 کې په 15 لک 23 زره اکړه یعنی په 10 لک 26 زره جریبه ځمکه باندې د کوکنارو فصل کرلی وو. افغانستان کې د سر دوباره ودانې د کارونو د پاره مقرر د امریکای خصوصي انسپکټر جنرال جان سوپ کو وایي چې دینه وړاندې په کال 2009 کې د ټولو نه په زیاته رغبه یعنی په 1 لک 3 زره هکټره ځمکه باندې کوکنار کرلی شي. خصوصی انسپکٹر جنرل جان سوپ کو دا امریکی دا خارجہ چارو وزیر جان کیری، دا دفاع وزیر چک ہیگل او دا امریکی نورو لوڑ رتبہ چارواکو تا لیگلی یو چٹے کی لکلی دی چی پتیرو کلونو کی دا امریکی دا حکومت او دا امریکی دا اتحادیانو دا گنڈلو کوششنو پا وجہ افغانستان کی دا کوکنارو پیداوار دا سوق دا پارا را پریوتے وو. خو اس چی دا کوکنارو سمر بیکچ زیاد غلبہ فصل مخی تراغلے دے دی د دې لعنتی فصل خلاف د امریکای او د امریکای د اتحادیانو لخوا د شبو تیرو کوششونو په اثرناک او پایدار کېدو شکونه راولاړ کړي دي. ګارډین اخبار خپل رپورت کې زیاته چې افغانستان کې د ټولي دنیا د کوکنارو د پیداوار 80% پیدا کیږي. طالبانو خپل ټول جنگ کوکنارو نه د ترلاسه شوی پیسې په زور جاری ساتلې ده. د امریکای د حکومت چارواکو تل د کوکنارو پیداوار د بډو رشوتونو او د شر فساد سبب ګرځولې ده. په افغانستان کې د کوکنارو د پیداوار د لاسه د یو خه او د ایماندار حکومت جوړېدل هم ناممکن شوی دي او دې سیس د ملک جایز اقتصاد هم تباه او برباد کړی دي. اخبار لیکي چې امریکای د کال 2001 د جنگ نه راپدې خو د کوکنارو په نغو وستو تر اوسه پوري $8.6 اربع خرچ کړی دي. انسپکټر جنرال جان سوپ کو خپل بیان کې نور ویلي دي چې د نشئی سیزونو په بابله د ملګرو ملتونو دفتر تخمینه لګولې ده چې په کال 2011 کې افغانستان کې د کوکنارو او د کوکنارو نه د جوړو نورو نشئی موادو مانیت 3 ارب ډالر وو. په کال 2012 کې دا مانیت 2 ارب ډالر وو. د زیاته کچې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ورځ تر ورځ خرابیدونکو حالاتو او د کوکنارو د لګو پټو دورانونو لوجې په کال 2014 کې د کوکنارو د کروندې د نور زیاتېدو امکان دی. دی وایي چې په تیرو 10 کالو کې د جدیدو زرعي ماشینونو او د زمیندار پوهې له سببه د افغانستان په سویلي نور ختیځه سیمه کې 2 لک هکټره نه زیاته شاړه ځمکه آباده کړې شوې ده او اوس په زیاتره ډوډه کرلې شوې ده. ګارډین خپل رپورټ کې زیاته چې کابل کې د امریکایي سفارتخانه هم خپل یو رپورټ کې د کوکنارو د فصل د نیغي وستو لپاره د ولایتي حاکمانو په ناقصه کوششونو مایوسي ښکاره کړې ده. په اصل کې د کوکنارو کروندې اوس افغانستان کې د حکومت د قانون لاندې سیمونه اغه سیمو ته اورلې شوې ده چرته چې د حکومت او قانون لاسونه نه رسی. ګارډین اخبار خپل رپورت د دفاع په باب له د امریکای د نائب خارجه وزیر د مایکل لومپکن په دې تفسیره ختم کړی دی چې پینټاګان خو د نشئی سیزونو د مخنیوي د پاره د امریکای د حکومت د نورو ادارو د کوششونو مرسته کړې ده، خو پینټاګان د کوکنارو د نوغي وستو د پروګرامونو د انتظام کولو ذمہوار نه دی. دی وایي زما خیال دی چې د ډوډۍ د کروندې د کمولو او د ډوډۍ د زیاتو فصلونو د تباکولو په کار کې ناکامي په دې عمل کې د افغان حکومت ملګرتیا نکول دی.
ګران اوریدونکو تاسو وایئ چې امریکا ډی وری جو ته وګیو په دې پروانو کې موږ تاسو د سیمې سره سره د نړۍ کې تازه پرمختیا او پاړه باندې د رپورټونو نه هم خبرو. دا وخت نړیوال ځواکونه هغه په شام او په عراق کې چې کوم داعش اسلامي تندرو ډلره د هغې د وسلوالو په ضد باندې کاروایی کوي. داعش دا وخت یو مهمه ستراتیژیکي سیمه کوبانی باندې قبضه کول غواړي. د تیرې یو میاشتې راسې د غزې محاصره کړې دي. نړیوال ځواکونه هم په خپله په وروستیو کې ترکیه هم اعلان کړی دی چې د غزې کې چې کوم کوردیان ني او مقاومت کوي یا دفاع کوي دغه کوبانی خار د هغې مرسته به کوي. د ډیوی ریډیو خبریال افتخار حسین موږ سره سټوډیو کې ناستې تازه تفصیل به پراکې اول ورته ارکلی وي. په خیر افتخار.
ډیره مننه نوشیروان کلندر.
افتخار حسین، کوبانی خار اهمیت څه دی؟ دا دومره مهمه جګړه چې پکې روانه ده.
ګوره نوشیروان کلندر، ډیور اډیو ریدونکو ته وایي چې کوبانی څنګه چې تاسو وی چیرې د دې ذکر ډیر کیږي او د دې جغرافیا ډیره مهمه ده چې اوریدونکو ته مونږ وایو. او بیا پرسته یو کې چې دغلته کې د امریکا او ترکی لخوا کوردانو ته، هغه کوردان چې د داعش جنگیاري ډلې پر ضد جګړه کوي، هغوی ته وروستی کومک کم ورکړی شوی دی. په دې باندې به خبرې کوو. اول خو به دا وایو چې د شام چې کومه علاقه ده شمال اړخته د الپو خار سره نږدې، دا چې بیا د ترکی سره کومه پوله لګي، نو دا د هغې یو غټ ټاون دی، علاقه ده، او دا کوبانیو په دې کې کوردان دي. دا علاقه چې ده دغه رنګې د ترکی نه واخلې، بیا دا ترته د ایران او د عراق پورې چې څومره کوردان دي دا په دې سیمه کې پراته دي. اوس په دې کې بنیادی نقطه دا ده چې دغلته کې کوردان دي، خو داعش چې کومه جنگیالی ډله ده د 1309 هسې هغوی د دې د اخیستلو کوشش کوي. دا چونکې سرحدي ځای دی د تګ را تګ، او په دې کې به هغوی ته ډېرې ګټې وي. خو چې کوم ځایي کوردان دي په کوبانی کې پاتې کیږي ځایي خلک، نو هغه د دې خلاف ټوپکې اوچت کړي دي او جګړه کوي. زه به داسې ویم چې لکه چترال چې دی د پاکستان د خیبر پختونخوا دغه سیمه چې دا به کوبانی وي، ورسره بیا چې دی ترکی لګي لکه افغانستان چې دی. خو چونکې دلته کې غرونه دي او هغه داسې سمه علاقه ده. په دې کې اوس 13 ورځ چې دی امریکا وویل چې د دغه کوبانی علاقې کوردانو ته چې دی نو خوراکي شیان ایمرجنسي سامانونه او وسله ورکړې ده. د هغې وجه دا ده، واشنگټن پوسټ لیکي چې هغوی ویلي وو کوردانو چې د دوی سره وسلم په ختمېدو ده، خوراکي شیان هم ورسره په ختمېدو دي، ځکه چې دا جګړه ډیره اوږده شوه. نو بیا په هغې کې تاسو ته زه دا یو مهمه نقطه چې ده دا ویل غواړم د ډیور اډیو اوریدونکو ته چې دا وخت د کوردانو مختلفې سیاسي ډلې هم جوړې شوې دي. لکه مثال په توګه پی کی کی چې کومه ده، کوردستان ورکرز پارټي، دا په عراق کې ده. بیا چې په شام کې کم کوردان دي، بیا د هغې پی وای ډی ده چې د دغه نوم ورکړی دی. خو د ترکی لخوا دغه فیصله چې ده د دې هرکلی شوې دي، دا فیصله چې یره د عراق کوردان چې دی د ترکی په لار اوس کوبانی ته تللی شي چې د ځایي کوبانی علاقې د کوردانو سره ملګری شي او د داعش پر ضد جګړه وکړي. هغه چې کم خبره کوي نو ترکی ډیر په خلاص مټ باندې دا کار نشي کولای، ځکه نشي کولای چې په دې کې یو بنیادی نقطه ده. په خپل دا وی چې را کوردستان ورکرز پارټي خو دوی چې دی یو ټیررست ارګانایزیشن، دهشتګرد ترهګر تنظیم ګرځولې دي، دا غي ترڅنګ د امریکا هم ګرځولې دي او موږ داسې نشو کولای. خو که چرې دغلته کې دوی د ایسل خلاف جګړه کوي نو د غي د کومک لپاره دوی دغه کار کوي. طیب اردگان مطبوعاتو ته نن ویلې دي چې را د نیټو الای ملګری هیواد او په دې سیمه کې چې بارډر لري داسې په خلاص مټ باندې دا کار نشي کولای. خو صرف دغه وجه نه ده، د ترکی چې کم سوچ او فکر دی نو ډېرې نیوکې پیدا سي کیږي امریکا له خوا هم او د نور غربي نړۍ او د عرب هیوادونو، چیرې دی نه غواړي چې دغلته کې کوردان مضبوط شي، او ځکه چې دا دوی ته پخپل هم خطر دی او د دې ترڅنګ د داعش خلاف هم ډیر په آزاد مټ باندې څه کول نه غواړي. خو د امریکا دریز دا دی، جان کیری خبرې کړې دي په انډونیشیا کې او دی ویلي دي چې که څه هم دغه په شا یو تاریخ پروت دی خو د ایسل خلاف جګړه چې دا وخت ډیره مهمه ده او ترکی له پکار دی چې په دې کې کومک وکړي.
ډیره مننه افتخار حسین صاحب.
د وایس اف امریکا جی ریډیو د قطر منوریدونکو، پاکستان سږ کال د دویم ځل لپاره حکومت مخالفه د یو بل شخصي ټلویزیون نشریات ماتله کړې دي. د پاکستان د الکترونیکی مطبوعاتو د څارنې ادارې پیمرا د دوشنبه پر ورځ ویلي وو چې ARY News به د عدالتي نظام په ضد پروپاګند کولو په تور کې تر 15 ورځو پورې بندوي. په دې باب په پاکستان کې د ژورنالیستانو د مرکزی سازمان PFUJ په غوښتنه د ژورنالیستانو مظاهره هم شوې ده او دا ډول یو مظاهره په پېښور کې هم شوې ده چې حال یې راکوي د ډیوی ریډیو خبریال مدثر شاه.
د پاکستان د میډیا کنټرول کوونکو ادارې پیمرا په یو بل ټي وي چینل ARY د ناسمو پروګرامونو په خودلو د 15 ورځو لپاره بندیز لګولې ده او د هیواد د صحافیانو مرکزی تنظیم PFUJ په هدایت دغه فیصله په ضد د پیښور خبریالانو هم احتجاج وکړو او دوی د پریس کلب وړاندې صدا سيناري وهلي. او د دغه چینل یو خبریال ظفر اقبال ډیور رادیو ته وای عدالت د یو پروګرام باندې اعتراض کړو چې د عدلیه او قاضیانو سپکاوی پکې شوی دی او د دې چینل دغه پروګرام خودل بند کړو. خو اوس پیمرا پټول چینل باندې زولګولو
پیمرا د حکومت په وینا باندې زمونږ په چینل باندې 15 ورځې پابندي لګولو. دا صرف زمونږ په ARY باندې پابندي نه ده، دا سمره میډیا دا سمره دغه دی هغه باندې پابندي ده او دا یو سبق خول کوشش کړی دی میډیا ته چې څوکم رښتیا وای نو دا غوی بم دا هلی څنګه چې د ARY دی نو موږ په کار دي سونه جرنالستان دي موږ د فیصله ډیر زیات مزمت کو او ټول یو ځای یو ان شاء الله تر څو پورې چې موږ د خپل ازادي واپس نی اغشتې هغه پرې و پارام نه کینو.
دی ادونه ورد چې پیمرا پړم بزل په کم شخصي ټي وي بندیز نه دی لګولې، بلکې اپریل کې په یو بل ټي وي چینل جیو هم پابندي لګولې و. خو هغه وخت د پاکستان زینو ټي وي چینلونو په ځای د دې چې د جیو ملګرتیا کړي و او پټه د پیمرا د دغه فیصله ستاینه کوي. خود خیبر یونین اف جرنلسٹ صدر نثار محمود وای دا د ټی وی چینلونو د مالکانو جنگ دی او تاوان خبري اعلانو ترسي.
دا د مالکانو یو د انټرست جنگ دی او دا انټرست په جنگ کې صحافیان خرابيږي او دا خبره صحیح ده چې دنه مخ کې په ځین چینل پابندي لګیدل او خلکو د یو بل مخالفت کړل لکه جیو نیوز بنشي او بیا نور چینل دا په مخالفت کړل. دا یو وجه دا ده چې نن بیا نن ARY دی او سبا کې دي چې کدا سلسله جاری نه سبب بل چینل باندې پابندي لګي یا بل اخبار په پابندي لګي. نو زمنګ صحافیان ته درخواست دی چې کم از کم د صحافیانو جنگ دی کې دی یو هغه د اتحاد مظاهره وکي او د مالکانو جنگ دی هغه په صحافیانو باندې نه مسلط کړي.
او د پریس کلب صدر ناصر حسین وای ځینی مطبوعاتي ادارې توازن خبرونه نه نشر کوي خو اوس وخت راغلی دی چې خبريالان خپلو کې کینی او یو طریقه جوړه کړي.
د اتحاد لپاره یو ضابطه اخلاق پکار دی، یو طریقه کار پکار دی، چینل بسنګ چلو پرام بسنګ کیږي او دا چې کوم اوس جنگ روان ده تقریبا اپریل 2014 دا شهر روان ده. میډیا اونرز خپل مفادات لپاره یو ځای شوی دی او خپلو کې مفادات غواړي او دا چې کوم مختلفات پیدا شو مخکې جو باندې پابندي لګولې ده دا چې کوم دا سم ماده کاری یو سازش ده.
هر څوک پاکستان کې د فوجي واکمنۍ په وخت په آزاد میډیا زیات گزارونه شوې دي، خو جمهوریت حکومتونو هم د مطبوعاتو تنقید نه دی برداشت کړي او میډیا هم د ازادۍ په نامه بغیر د ثبوت په ځینو سیاسي شخصیتونو او ګوندونو تور نه لګولې دي. خو سیډونکو وای د میډیا د کنټرول کولو په ځای باید دا فیصله کتونکو او ریدونکو او لوستونکو ته پریښودل شي چې کوم اداره دی خوښوي او کوم نه. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا ډیوا رادیو
یې جواب درکې.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې او د دې خکول سازو ساز سره مو بوزو مردان ته. مردان کې عبدالولی خان یونیورسٹی کې څو کاله وړاندې د خیبر پښتونخوا د هغه وخت حکومت کې عوامي نیشنل پارټي او پیپلس پارټي په ګډه باندې حکومت و، هغه دغه یونیورسٹی پرانسته کړې وه. خو دغه یونیورسٹی اوس ډیره زیاته ترقی کړې ده په ډیره لږه موده کې. د ډیوه ریډیو همکار صداقت جان صاحب دا و چې دغه سیمو تازه سفر یې کړی دی او دغه یونیورسٹی باندې یو رپورټ هم تیار کړی دی، نو اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
عبدالولی خان یونیورسٹی د خیبر پختونخوا دویم لوی خار مردان کې په کال 2009 کې قائم کړی شوې ده. د یونیورسٹی د چارواکو په وینا د تعلیمي مرکز په لږه موده کې ډېر پرمختګ کړی دی. یونیورسٹی کې دا وخت یو کم دیش سانګی دي. د 8000 نه زیات طالب علمان او طالب علمان په کې زده کړه کوي چې د جینکو شره په کې 3% ده. د یونیورسٹی د موقتی چانسلر او ماهر اقتصادیات پروفیسر ډاکټر ظهور الحق وای په پاکستان کې د یونیورسټیانو په درجه بندۍ کې د عبدالولی خان یونیورسٹی درجه په 11مه شمیره ده، چې داغه په وینا د یونیورسٹی د پاره د اعزاز مقام دی. عبدالولی خان یونیورسٹی لکه د مردان په رنگ د پخوانی کندهار تهذیب په زړه کې پرته ده او ډاکټر ظهور الحق وای دا یونیورسٹی به د کندهار تهذیب بیا راژوندی کوي او دغه عظیم تاریخي ورثه په وړاندې بیایي.
موږ سره خو یو انسټیټیوټ دی، هغه د کندهار ریسرچ سنټر. خو آی تھنک دا ویژن از دیئر، دی فاؤنڈیشن از دیئر، بنیاد شته. اوس دی بنیاد باندې د دې بنیاد نه کله ته آی وډ سے چې دا میچور کیږي او داسې میچور کیږي چې یو نوم جوړی، یو ټایم به په دې کې لګي. خو زموږ په سوچ او په فکر کې او زموږ په پلاننګ کې دا کار شامل دی. کومونه عملی ترقی کوي چې اول د خپل دا پته وته لګي چې مونږ څنګه وو، څنګه یو او څنګه جوړېدل غواړو. زما خپل خیال دار چې کندهار ریسرچ سنټر په دې حواله باندې یو ډېر امپارټنټ رول دی او انشاءالله چې نیکسټ ټایم تاسو راځئ او احسان صاحب سره دلته کې خبرې کوئ، نو تاسو به کېدی شي چې د کندهار ریسرچ سنټر په حواله باندې ښه نیوز به در سره شیر کړئ.
کندهار تهذیب د مطالعې او تحقیق لپاره یونیورسٹی کې کندهار ریسرچ سینټر قائم کړی شوی دی. عبدالولی خان یونیورسٹی دا وخت په عارضی کیمپس کې موجوده ده، خو په مرکزی کیمپس یې په توندی کار روان دی. په راتلونکو دوه دریو کلونو کې به د یونیورسٹی ټولې تعلیمي څانګې په جدید طرز جوړ کړی شوی مرکزی کیمپس ته منتقل کړی شي او ډاکټر ظهور الحق وای ضرب یونیورسٹی د دې جوګه شي چې 30,000 طالب علمانو ته به تعلیمي سہولتونه ورکوي.
عبدالولی خان یونیورسٹی خو الحمدللہ لکوس پیخور یونیورسٹی چھ دے آغا لس در اسٹوڈنٹان کا خلی یا داغوی سٹرنت تے لس دو لس در اسٹوڈنٹان منگم آغا سٹیج تا روانیو چھ پسائز کے با انشاءاللہ او منگ سر کپیسٹی اوی سر خو کپیسٹی محدود دا فیلال او دیر آغویم کوشش کے چھ ڈیولپ کیا خپلا کپیسٹی خو زمون خو الحمدللہ چھ کما کپیسٹی را روان دا دو درو کالو کے نو خو در اصل ویختو زر اسٹوڈنٹانو نو او دغه شان ک ماستر پلان تاسو سره ثواب او ګوره او کده 400 دی ګوره. نو د هر یونیورسټي ډیره کیپاسټی ده د در روانو کلونو د دې سیمې چې د ضرورتونه به پوره کړي.
د یوې یونیورسټي په پرمختګ د اداري مالی صحت بنیادی کردار ادا کوي. د عبدالولی خان یونیورسٹی ڈپٹی رجسٹرار طارق محمود وای عبدالولی خان یونیورسٹی په مالی توگا په مضبوطو بنیادونو ولاړه ده.
مونږ چې تیر شوی گورنمنٹ کم یو جی هغه خو زمونږ بلډینګ انفراسټرکچر د ډیولپمنٹ د پاره د فیکلټی ډیولپمنٹ د پاره ډیر هیوج اماؤنٹس مونږ ته دغه راکړی دي او هغه لا سټیل روان دي. جی نو مونږ د فائنانس لا پلا اس داسې قسمه پرابلم نشته مونږ فائنانشلی ښه ساؤنډ یو ښه سیف یو.
یو ښه یونیورسٹی د هغه سیمې په پرمختګ کې اهم کردار ادا کوي. عبدالولی خان یونیورسٹی نه یوازې د مردان بلکې په تعلیمي توګه ورسته پاتې قبایلی سیمو تعلیمي پرمختګ کې هم لاس امداد کول غواړي. نو ځکه ډاکټر ظهور الحق وای یونیورسٹی فاټا سره تعلق لرونکو طالب علمانو دپاره 15% خصوصي چوکۍ ټاکلې دي.
وړاندې کوو یو ادارې چې په نړیوالو او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په دنیا کې ډېرې داسې معاشرې شته چرته چې هلکان د جینکو نه زیات سودمن او قیمتي ګڼلې کېږي. د دې نتیجه دا راوتلې ده چې جینکۍ اکثره ډېر ناترسه فرق سره مخ کېږي. د دوی خیر ښېګړه ان چې د دوی ټول ژوند بس د یو عام استعمال سیز ګڼلې کېږي. په اکثرو حالاتو کې که د ماشومانو د سکول نه د پاسولو مسله را مخې ته شي نو د ټولو نړومبې جینکۍ د سکولونو نه پاسولی شي. که د خوراک معامله راشي نو جینکۍ د خوراک سکاک په معامله کې د ټولو نه وروستو ساتلی شي. دا نه یوازې یو نامناسبه خبره ده ولې د معاشرې دپاره هم په هره سطح د رسوایۍ باعث ده. ملکونو له پکار دي چې د قانون لاندې په هره سطح د جینکو مساوي تحفظ یقیني کړي. دوی د شر فساد او د سپکاوی نه بچ اوساتی او د تعلیم پوره پوره موقع ورکی. دا نه یوازې یو روغ خبره ده بلکې دا د زیرکتیا تقاضا هم ده ځکه چې په دې به اولسیا کې بشان زیاته ترقی راشي او فایده به د جینکو سره سره نورو ټولو ته هم رسی. کله چې یو طالب یافته جینۍ د بلوغت عمر ته ورسی نو دا به د خپل هر تعلیمي کال په سر په دې د شبو اخراجاتو په مقابله کې 40% زیاته ګټه کوي. د اعداد و شمار نه معلومیږي چې داسې جینۍ خپله 90% ګټه د خپل کور بندیانو او معاشرې سره شریکوي. داسې جینۍ ودیږي ورستو او د بال بچ مور هم ورستو جوړیږي خو د تعلیم یافته او د ګټندوی جینۍ بچی د بې تعلیمه ښځې د بچو په نسبت لازمي طور سکول ته ځي او صحتونه یې هم ښه وي. په ګرده دنیا کې 15 میلیونه جینکۍ داسې شته چې سکولی په سترګو نه دی لیدلې او صرف 30% جینکۍ د سیکنډري سکول پورې رسیدلې دي. مخ په ترقۍ ملکونو کې هر دریو جینکو کې یوه جینۍ د 18 کالو عمر ته رسیدو سره ودولې شي. 2.8 میلیونه جینکۍ د سکولونو نه بهر دي او د تعلیم نه محرومه دي. د جینکو د با اختیاره کولو او جینکو ته د پیښو د بې مثله مسلو په لوري د پام راګرځولو دپاره د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی په کال 2011 کې خپله غونډه کې 6.1 نمبر قرارداد منظور کړو. د دې تر مخه 11 اکتوبر د ماشومو جینکو عالمی ورځ اعلان کړی شوې ده. په قرارداد کې جینکو له د اختیار ورکولو او د جینکو د خیر ښېګړې دپاره د کار کولو اهمیت منلی شوی دی. دین علاوه په قرارداد کې هغو فیصلو کې هم د جینکو ګډون تسلیم کړی شوی دی کمې چې د هغوی په ژوند اثر پرې باسي، کمې چې جینکو سره د فرق د راروان سلوک سلسله ختموي او د دوی د بشري حقونو مکمل تحفظ کوي. امریکا د لوی اسمبلی د 6.1 قرارداد پوره پوره مرسته کوي. د امریکې یقین دی چې په دنیا کې هر جینۍ د خپلو ارمانونو او سوچونو مطابق د ژوند تیرولو دپاره د موقع ورکولو حقداره ده. جینکو او الکانو ته مساوي حیثیت ورکول نه یوازې یو صحیح ورې د هوښیارتیا کار هم دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وائس اف امریکا دی و ریڈیو
استاسو پورٹل نړی کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com وائس آف امریکا دیوا ریڈیو
استاسو پورٹل نړی کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com